سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې نه بچی دي د خبري خبرونه ته مو ز فرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سم بلختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان د خپلواکو خبريالانو اتحادیه وایي په پرلپسې ډول د خبريالانو نیول او په تړاو ژور اندېښنه لري دغه اتحادیې د نن په ویلامبې کې په پکتیا کې د آرینا ټلویزیون د مقطعي خبريال حبیب الله سوراب او په ننګرهار کې د کلید راډیو د مسؤول فقیر محمد فقیر زوی او خبريال جان اغا سالی نیول کېدل د اندېښنې وړ موضوع بللې ده د درې وړ خبريالان پرون نیول شوي دي طالبانو د دوی د نیولو په اړه وضاحت نه دی ورکړی د افغانستان د خپلواکو خبريالانو اتحادیه له مسؤولو چارواکو غوښتنه کړې ده چې د ژورنالستانو او رسنیو اړوند قضیې د رسنیزو سرغړونو د شکایتونو څېړنې کمیسیون لارې تعقیب وڅېړي تر دې مخکې تېر یکشنبې په غزنی کې د باختر دولتي اژانسي او خبريال سید وحدت الله عبدالي هم د طالبانو لخوا نیول شوی و د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي عبدالي په داسې تور نیول شوی دی چې د هغه په خبريالۍ پورې اړوند نه دی او ورڅخه پلټنې روانې دي د نړیوال تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ګولډن براون وایي طالبانو له زده کړو د نجونو ښځو په منع کولو سره له بشري حقونو تر ټولو سخته سرغړونه کړې ده ښاغلی براون چې یو وخت د برېټانیا صدر اعظم هم و پرون یې بی بی سي سره په امریکا کې له ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند د بشریت ضد له جنایت سره تشبیه کړی دی د نړیوال تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازی له نړیوالې جزایي محکمې غوښتې دي هغه کسان مشاسات کړي چې له بشري حقونو ظالمانه سرغړونې ترسره کوي طالبانو په افغانستان د بیا واکمنې روس د لشپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د پخوانځیو دروازې تړلې دي او نجونې له پانتونیو زده کړو هم راګرځولې دي د امریکا د سافټویر لوی کمپنی مایکروسافت ویلی د سپتمبر له دیرشمې ورخوا به د روسیې د کمپنیو د فعالیت جواز نوې نه کړي د امریکایي کمپنۍ دا خبره د اګست په 12مه د روسیې ټیلی ډیلی اژانس ته په یو لیکل لیک کړې ده مایکروسافت په روسیې کې خپل فعالیت د 2023 کال په مارچ میاشت کې لکه چې روسیې پر اوکراین غیر موجه یرغل وکړ و دراوه خو د هغو تولیداتو خرڅلاو ته دوام ورکړ چې لا د مخه پلورل شوی و په اصل هغه دغه کمپنۍ و پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته په دې هیواد کې خپل فعالیتونه درولې دي د افغانستان سنگین وزن تکواندو کارل اکبر امیری نن د جنوبي کوریا په نړیوال آزادو سیالیو کې د سرو زرو مډال وګټه د افغانستان د تکواندو فدراسیون ویلي امیری له کاناډا قرغزستان جنوبي کوریا او نایجیریا څخه د خپلو سیالانو په ماتولو سره وکولی شو چې په دې سیالیو کې د لومړي ځل لپاره افغانستان ته د سرو زرو مډال وګټي د هغه وروستی سیال له نایجیریا څخه عبدل اوسوفو د نړۍ د تکواندو قهرمان او د برازیل د 2018 کال د اولمپیک سیالیو نایب قهرمان و په دې سیالیو کې د نړۍ څخه باندې 1500 تکواندو کارانو ګډون کړی و او د خزینه فوټبال په نړیوال جام کې هسپانیا او سویډن نیمه پایلو به ته وتلې د خزینه فوټبال نړیوال جام په ترڅ کې نن د کوارټر فائنل دوه سیالۍ ترسره شوې چې هسپانیا او سویډن خپل سیالانو ته ماتې ورکړه په نړیوال لوبه کې هسپانیا دوه دیو پر وړاندې نیدرلند ته ماتې ورکړه نیمه پایلو به ته وته او د ورځې په دویمه سیالۍ کې بیا سویډن دوه دیو پر وړاندې جاپان له مخې لري کړه او نیمه پایلو به ته لار پیدا کړه ټاکل شوې ده چې د کوارټر فائنل په سبا نه یو دوه سیالۍ کې استرالیا د فرانسې او انګلستان د کولمبیا پر وړاندې سیالی ترسره کوي د خزینه فوټبال نړیوال جام نومړی نیمه پایلوبه د کیس په 15مه نیټه د هسپانیا او سویډن ترمنځ وي په افغانستان کې د رسنیو او خبريالانو د ملاتړ یو شمېر بنسټونو د طالبانو د حکومت لخوا یوازې په یو نه کې د 15 خبريالانو د نیولو خبرو راکوي د دغه بنسټونو چارواکي د دوی په خبرو د خبريالانو په وړاندې د خیر وسیلې چلند زیاتوالی د اندېښنې وړ بولي د په داسال کې د چې د بيپولي خبريالانو نړیوال سازمان په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو د دوه کلنۍ په درشل کې وایي چې په دغه هیواد کې د 2018 کال لاګست میاشتې وروسته د 12 خبريالانو دلی دوه پر درې برخې د خپلو دندو پریښودو ته اړ شوي دي تفصیل لپاره راپور کې
د رسنۍ او خبريالانو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه وایي یوازې په تیره وروسته یوه اونۍ کې د طالبانو حکومت 15 خبريالان نیولی دي. د دغو بنسټونو په خبره په پکتیا کې د آریانا ټلویزیون سیمه ییز خبريال حبیب الله سوراب، په ننګرهار کې د کلید رادیو د دفتر مسؤل فقیر محمد فقیرزی، او د دغو رسنۍ خبريال جان آغا صالح، او په کندوز کې د سلام وطندار رادیو سیمه ییز خبريال حسیب حساس هغه کسان دي چې د پنجشنبې ورځې راهیسې نیول شوي دي. دغه شان په غزنی کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر دولتی آژانس خبریال سید وحدت الله ابدالی هم د روان اونۍ له پای راهیسې د طالبانو په بند کې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو د سرچینو په حواله ویلي چې ښاغلی ابدالی د خبریالۍ اړوند کومې قضیې په تور نه دی نیول شوی، خو د طالبانو حکومت د څلور نورو خبریالانو د تورونو په اړه اطلاعات څه نه دي ویلي. د افغانستان د رسنیو ملاتړ دفتر یا نئی مسؤول ظریف کریمي وایي
در هفته کې گذشت 5 نفر است خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای در افغانستان
بود. تیر اونی په افغانستان کې 15 تن خبریالان او در رسانه‌ای کارکون که ونیول شول. پدی اونی که موږ د دې شاهدان یستو چې د خبریالان و سره غیر اصولی چلند لاړی شوی دی. رسانه‌ای کار او په خود سره توګه د خبریالان و نیول په همدې توګه دوام بلري. نو ډیر وخت په تیر نشي چې د بیان ازادي، اطلاعاتو ته لاسرسی او د خبریالۍ کار په افغانستان کې سکوت وکړي. له بده مرغه د خبریالان وضعیت ورځ تر بله د اندېښنې وړ ګرځېدلی دی.
خبرنگاران روز به روز نگران کننده تر میشه.
کریمی دا هم زیاته کړه چې د رسنیو سرغړونې باید د رسنیو سرغړونو د کمیسیون لخوا تعقیب شي، نه د امنیتي ارګانونو له لارې. آر اس اف یا د بی پولي خبریالانو نړیوال سازمان په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو د دوه کلنۍ په درشل کې د طالبانو د رژیم تر واکمنۍ لاندې دوه کاله خبریالۍ ژنوم یو راپور خپور کړی او ویلي چې د 2021 کال اګست میاشتې وروسته 12,000 خبریالانو له ډلې 2/3 برخې د خپلو دندو پرېښودو ته اړ شوي دي، چې په سلو کې اتیای ښځې نه خبریالانې دي. په راپور کې راغلي چې له 1540 ثبت شوي رسنیو له نیمایي زیاتې اوس تړل شوي دي. له 150 تلویزیوني شبکو اویا کمې فعالې دي. د 308 راډیوګانو یوازې 170 راډیو خپرونې لري او د خبري اژانسونو شمیر د تیرو دوه کالو راهیسې له 1.5 څخه 13 ته راټیټ شوی دی. دا په داسې حال کې دی چې دوه تنه خبریالان چې وي نه غوښته نمونې په راپور کې واخیستل شي، د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د خپل کاري شرایطو په اړه داسې وایي.
حالا نمیتوانیم در قسمت گزارش براحتی بتانیم برنامه خود تهیه کنیم.
اوس من نشو کولای چه در راپور جوڑولو پا برخه که براحتی خپل کار وکوولی زکه چندان اجازه نلرو. میل نارینا کار کو نارینا همکار نلرو. اوس موگ راپورون تل لیلی زاویه وی. لنکتی نشو کولای موگ پر راپور جوڑ پرو دستون زشتا. بل هم در ماسک پا برخه که ستون زده. موگ چکل غارو خبری وکلو در اکسیجن نکمت سرمخ کیگو. موگ تلک ستون زمنده.
وقتی که میخوایم صحبت کنیم چون ماسک داریم که بود اکسیژن میه برای ما کم مشکل است.
ما در حکومت گذشته اگر گزارش تهیه میکردیم آزادانه یک موضوع را پیگیری
میکردیم. په تیر نظام کې کله چې کوم راپور ما جوړاو آزادانه به مو موضوع تعقیبوله او بیا به مو خبروله، خو په اسلامي حکومت کې موږ نشو کولای یو موضوع تعقیب کړو. له حده ډیر سختي شتون لري او په اسلامي امارت کې خبريالانو ته هیڅ ارزښت قائل نه دی. نه بده مرغه چې هر ورځ خبريالان نیول کیږي، په کاوی ورته کیږي او هل کیږي.
بازداشت میشن، تحقیر و توهین میشن، لاتوکوب میشن.
په ورته وخت کې د امریکا د سولو انسټیټیوټ هم په خپل تازه راپور کې ویلي چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته تر ډېره بریده ډیموکراتیک بنسټونه حذف کړي او د بیان د ازادۍ تر کنټرول په موخه یې رسنۍ باندې نظارتي او تنبیهي محدودیتونه لګولي دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د نورو محدودیتونو تر څنګ د خبریالانو وهل، ټکول، سپکاوی او نیول هغه څه دي چې د خبریالان ورسره مخ دي. تر دې وړاندې هم یو شمېر خبریالان د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوي دي چې د نیولو او د نیولو د تور په اړه تر ډیره د طالبانو حکومت څه نه دی ویلي. په دې راپور کې مو هڅه وکړه د طالبانو حکومت بیان زبیح الله مجاهد نظر هم ولرو، خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د خبریالانو د یو شمېر بنسټونو د معلوماتو پر بنسټ د تازه نیول شوي خبریالانو سربیره افغانیول اصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی او یو شمېر نور خبریالان لا هم د طالبانو د حکومت په بند کې دي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولای شئ.
محمود شاه حبیبی چې یو افغان اصل امریکایي او د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د ملکی هوایي چلن ادارې پخوانی رئیس و، د کورنۍ د یو غړي په خبرې له یو کال راهیسې د طالبانو په بند کې دی. د ښاغلي حبیبي د کورنۍ دغه غړی چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې حبیبي ظاهرا د القاعده شبکې د پخواني مشر ایمل زواهري په وژنه کې د لاس په لرلو سره د طالبانو لخوا نیول شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د افغاني ولس له امریکا او د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د ملکي وای چلند ادارې د پخواني مشر محمود شاه حبیبي د کورنۍ یو غړی وای چې د طالبانو حکومت ښاغلی حبیبي په کابل کې د القاعده شبکې د پخواني مشر ایمن الزواهري په وژلو کې د لاس لرلو په تور نیولی دی. د ښاغلي حبیبي د کورنۍ دغه غړي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نومه وسلي غږ یې په راپور کې خپور شي، د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی حبیبي بې ګناه دی او په دې قضیه کې د هغه د ښکېلتیا اسناد او شواهد نشته. هغه وایي چې محمود شاه حبیبي یو کال مخکې د 2022 کال د اګست په 10مه له خپلو یو دېرشو همکارانو سره چې هغه مهال ټول په یوه امریکایي خصوصي شرکت کې د افغانستان د فضایي رادارو د کنټرول دنده پر غاړه درلوده، د القاعده شبکې پر مشر ایمن الزواهري تر برید وروسته په کابل کې ونیول شول چې وروسته نور خوشې شول، خو محمود شاه حبیبي لا هم د طالبانو په زندان کې دی. د محمود شاه حبیبي د کورنۍ دغه غړي ازادي راډیو ته وویل
د موټروان او یو انجینر د درنې میاشتو بند وروسته خوشې شو او د هغو څخه تحقیق د هغه بل په اړه سوي وو چې په دې کې ستاسو شرکت لاسترلودي، تاسو لاسترلودي، ستاسو رئیس یا نورو کارمندانو لاسترلودي او حبیبي صاحب ته هم غوتنیول چې دوی هم کېدل چې لاس ولري، نو دا معلومات وو د لاس د طرفه څخه مشترکلی وو.
طالبانو تر اوسه د ملکي وایي چلند ادارې د پخواني مشر نیول کېدل نه دي تایید کړي. د القاعده شبکې پخواني مشر ایمن الزواهري پر افغانستان ته طالبانو له واکمنۍ نږدې یو کال وروسته د 2022 کال د جولای په 10مه د کابل په شیرپور سیمه کې د امریکا د بی پلوټ الوتکې لخوا په نښه شو. له هغه وروسته د طالبانو حکومت ادعا وکړه چې د کابل په زړه کې د القاعده د مشر د شتون په اړه معلومات نه لري او په دې اړه څېړنې کوي، خو تر اوسه د دې څېړنو پایله نه ده خپره شوې. د محمود شاه حبیبي د کورنۍ دغه غړي ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې ښاغلي حبیبي د امریکا تابعیت درلود او د جمهوري ریاست له نسکورېدو مخکې د ملکي هوایي چلند ادارې د مشر په توګه خپله دنده پرېښود او په کابل کې د یو خصوصي امریکایي شرکت د سلاکار په توګه کار کوه. هغه ازادي راډیو ته دا هم وویل چې طالب چارواکو د ښاغلي حبیبي د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو د ده په وینا غیر رسمي معلومات ښیي چې هغه د طالبانو په زندان کې دی او تر دې دمه د کورنۍ غړو سره یې ورته د ملاقات یا اړیکو موقع نه ده ورکړل شوی. هغه له طالبانو وغوښتل چې حبیبي دې له بنده خوشي کړي ځکه چې د ده په خبره بې ګناه دی.
موږ د امارت مسؤولینو څخه ډېره عاجزانه توګه دغه خواهش لرو چې نور دا مشکل د فامیل درک کړي او دوی آزاد کړي. د معلوماتونو د دې طرفه څخه غیر رسمي مشر رسیدل دي چې دوی په هیڅ کوم کړنه کې پر نه دي بلل شوی او کوم شواهد نه دي پر پیدا شوی. په دې وجه باندې موږ غوښتنه کوو چې دوی ژر په ژر آزاد کړي.
د طالبانو حکومت د ویم رستیال بلال کریمی په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې میاشتې په پای کې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټامس په مشرۍ یو امریکایي پلاوی په دوحه کې د طالبانو له پلاوي سره وکتل او له کوم شرطه پرته یې د امریکایي اتباعو د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه وکړه. بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر وویل چې امریکا له طالبانو څخه د دغه هیواد د اتباعو د خلاصون لپاره پر هغوی فشار ته دوام ورکوي، خو د دوی د شمیر او هویت په اړه یې معلومات ورنه کړل. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له الجزیرې تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې دوی له هغو هیوادونو سره خبرې کوي چې وګړي په افغانستان کې بندیان دي او هڅه کېږي چې دا مسلې داسې حل شي چې د ده په خبره د افغانستان اصولو او ملي امنیت ته زیان ونه رسوي او له نړۍ سره هم ښې اړیکې پاتې شي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم تایید کړی وه چې د امریکایانو په ګډون یو شمېر بهرني وګړي چې په خبره یې په امنیتي مسایلو تورن دي د دوی په بند کې دي.
د افغانستان د خزو د فوټبال ملي لوبډلې د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا لخوا د دغې لوبډلې د پیژندلو لپاره ولسی آنلاین کمپاین پیل کړی دی. د افغانستان د خزو د فوټبال د ملي لوبډلې له بنسټ ایښودونکي څخه خالدی پوپل ازادي راډیو ته وویل چې د دې کمپاین له لارې له خلکو غواړي چې پر فیفا فشار راوړي چې د افغانستان د خزو د فوټبال ملي لوبډله په رسمي لوبو کې ورته د ګډون اجازه ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا لخوا د افغانستان د ښځو د فوټبال د ملي لوبډلې د رسمیت پیژندلو لپاره د دغه لوبډلې لخوا د آنلاین ولسی کمپاین پایل. د افغانستان د ښځو د فوټبال ملي لوبډله چې دا مهال له هیواده بهر فعالیت کوي وایي غواړي د ښځو په نړیوال جام کې د خپل هیواد استازیتوب وکړي، خو د دوی په وینا فیفا په وار وار د دوی د لوبې د حق د رسمي پیژندلې غوښتنه له پامه غورځولې ده. د افغانستان د ښځو د فوټبال د ملي لوبډلې یوه بنسټ ایښودونکې خالده پوپل ازادي راډیو تو ول چې د ولسی کمپاین لاري دوی غواړي چې پر فیفا فشار راوړي چې پر افغانستان د خزو د فوټبال ملي لوبډله ته په رسمي لوبو کې د ګډون اجازه ورکړي. نو موري زیاته کړه چې دوی په دې اړه له بیلابیلو وکیلانو سره کار کوي ترڅو فیفا نه په دې اړه شکایت وکړي.
من از ماه جنوری تا حالا خط فرستادیم، شکایت نامه نوشته کردیم و تقریبا بیش
از جنوری د میاشت رئیسی تر اوسه مو لیک استولی، شکایت لیک مو ورته استولی. نه اوسلو پینزوس ډیر د انګلیس د پارلمان غړي د استرالیا، ایتالیا او پرتګال ته مو لیک واستوه، د افغانستان سفیرانو فیفا ته لیک واستوه. اوس مهال یوازینی لاره چې موږ ته پاتې ده همدا د خلکو کمپاین دی. موږ غواړو خلک یې لاس لیک کړي او د افغانستان نجونو سره ودرېږي. له بیلابیلو وړو وکیلانو سره کار کوو چې وکولی شو د ورزش په محکمه کې د فیفا خلاف چې اوس ما خزینه فوټبالستاني پر رسمیت نه پیژني او د افغانستان نومې د رسمي لوبو لیست پاک کړی د فیفا خلاف شکایت کوو.
لیست مسابقات رسمي ما شکایت کړم.
د غلی پوپل په وینا د اغلی پوپل پر وینا دوی تر اتیا زره زیات لاسلیک راټول کړي دي او هڅه کوي چې دغه کمپاین لارې تر سل زره پورې لاسلیکونه راټول کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د خزینه او فوټبال د ملي ټیم غړي فانوس بصیر ازادي راډیو ته وویل د طالبانو اوسنۍ حکومت په رسمیت نه پیژندل او په دې معنی نه دی چې د افغانستان د ښځو د فوټبال ملي لوبډله به هم په رسمیت ونه پیژندل شي. نوموړي زیاته کړه
زما د فیفا نه دا غوښتنه چې د ښځو ټیم په رسمیت وپیژني او اجازه ورکړي چې په لوبو کې ګډون وکړي، ځکه د نرینه ټیم په دې مهال ته په افغانستان کې په آزاد ډول لوبیږي او د ښځو اوس هم اجازه نه لري. فیفا د باید طالبانو پر ضد دا کار وکړي او ټیم په رسمیت وپیژني. افغانستان دولت په رسمیت نه پیژندله وجه باید دا نو سي چې ښځو ټیم هم په رسمیت ونه پیژني.
د دغه لوبډلې بل غړی البنین رسمي ازادي راډیو ته وویل غواړي د افغانستان تر بیرغ لاندې په نړیوال رسمي لوبه کې لوبه وکړي.
خصما
فوټبالرای زمو غوښتنه ده خو فوټبالستانو څخه چې د افغانستان په هر ژوند کې وي دا د افغانستان د خزینه د ملي فوټبال ټیم چوروا ترلیا او انګلستان کې ژوند کوي هغه کې په رسمیت په پیژنې دوه ځانه د افغانستان تر بیرغ لاندې لوبي وکړي.
دا په داسې حال کې چې مخکې تر دې د بریتانیا تر سلو ډیرو د پارلمان غړو د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا له رئیس نه په یو لیک کې غوښتنه کړې وه چې د افغانستان خزینه فوټبالرانو ته چې په تبعید کې ژوند کوي په نړیوال ډګرونو کې د سیالیو زمینه مساعده کړي. په افغانستان کې د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو او د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د ښځو د لویانو د فوټبال ملي لوبډله آسټرالیا ته انتقال شوه. اوس دا لوبډله د فوټلا ملبورن ویکټوري لوبډلې په ملاتړ په دې هیواد کې خپل فعالیتونه لري، خو په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې د ورزش په ګډون په بیلابیلو برخو کې پر ښځو بندیزونه لګول شوي او اوس په دې هیواد کې د ښځو د فوټبال کومه رسمي لوبډله نشته.
اوس به ورشو د ازادي راډیو فرهنګي مجله په اور.
ازادي راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله موکو په دې خبرونه کې په کابل کې د کتاب نندارتون پرانستل شو.
مطالعه کول چې انسان خپل مخ او هدف ته ورسوي.
په ننګرهار کې مو لنویو چاپ شویو کتابونو خبرو.
د هاشمی تیړنې اجواړې مرکز او کتاب پلورنځي په تیرو دوه اونیو کې 15 علمی کتابونه چاپ کړي دي.
شعر لرو.
هغه شپه په سیزړه تنګې چې یو وخت پکې خپه وم، هغه ورځې مې یادېږي چې لمنې خبر نه وم.
په هلمند او روزګان کې مشاعره وشوه.
شایسته زلمو راځي د سرا سوتن جوړ کړي راسي ګلشن.
له ډاکټر اکرم ملکزي سره شخېدلی یو.
دی وی خې ډکشنری لپاره دا کفایت نه کوي چې د لغت پر څنګ تش معنی ولیکل شي.
نور مطالب هم درو کده دې خبري مجلې تر پایا را سره وي. ستر خوشحال وایی یو د شکار بل د کتاب بل د دلبرو په جهان کې نوري نشوي دا درې مینې د کابل شهر په یو واټ کې د کتابونو پنځه ورځنۍ نندارتون یکشنبه پرانستل شو. د دغه نندارتون د جوړېدو مسؤلین وایي چې هدف یې د ځوانانو په ځانګړي ډول دا غونجونو ترمنځ چې له زده کړو محرومې دي د کتاب لوستلو فرهنګ دودول دي. د دغه نندارتون وی جوړونکي شریف حصار ازادي راډیو ته وویل د نندارتون په لومړۍ ورځ یو مېرمن هم د نندارتون لیدو ته ورنغله. نور جزئیات په دې راپور کې.
د کابل ښار د خیرخانې مینې په ګولایي سینما سیمه کې د یو واټ پر سر د کتابتون پنځه ورځنۍ نندارتون جوړ شوی. یک شنبه د دې نندارتون لومړۍ ورځ وه. د دغه نندارتون یو تنظیمونکي شریفه حصار ازادي راډیو ته وویل له دې کار د دوی موخه د ځوانانو ترمنځ او په ځانګړي ډول د زده کړو محروم نجونو ترمنځ د کتاب لوستلو فرهنګ دودول دي. خو دا وایي پر ښځو لګېدلي محدودیتونه لامل شوي چې د نندارتون په لومړۍ ورځ په نندارتون کې هیڅ ښځه هم ګډون ونه کړي.
د نندارتون موسیقه جوړ کړی چې نجونې راشي او کتابونه په کمې بیې واخلي څو په کور کې د بیکاری پر مهال له هغې کار واخلي. که څه هم موږ په فیسبوک او نورو مجازي پاڼو کې هم شریک کړي خو له بده مرغه له هغه وخت راهیسې چې موږ نندارتون پیل کړی لا تر اوسه یوه نجلۍ هم نه ده راغلی. ټوله کتابونو لیدنه وکړي، یوازې هلکان راغلي او بس.
اغلی حصار ول په دې ورسته کې د کتاب لوستلو فرهنګ د ځوانانو ترمنځ ډیر پیکه شوی دی او د لزده کړو محروم ټول نجونو څخه غوښتنه کوي چې راشي او د بیلابیل کتابونو په اخستلو سره د خپل پرمختګ لپاره هڅه وکړي. د کتابونو د نندارتون د نوید هوشمند او راوی هوشمند تعلیمي او فرهنګي بنسټ او د آریانا خپرندوی ټولنې په همکارۍ جوړ شوی دی. په دغه نندارتون کې بیلابیل کتابونه نندارې ته ایښودل شوی دي. د دغه نندارتون یو لیدونکی آرش احمدی وویل د ورته نندارتونونو جوړېدل د ځوانانو د ظرفیت ورته وخت کې د پوهنې او ټولنیزو چارو په شیردل پاتسون وایي په افغانستان کې د مطالعې د دود د پیکاوالي یو لامل په افغاني ټولنه کې لوستو کسانو ته لومړیتوب نه ورکول دي.
مطالعه د هر انسان په ژوند کې بدلون راولي او مطالعه کولای شي انسان خپل مخو هدف ته ورسوي. په اوسني شرایطو کې د مطالعه فضا یو سره کمن شوې ده، ځکه چې تحصیل یافته ځوانانو ته دومره جمهوریتوب نه ورکول کېږي. هغه نجونې چې نن د ښوونځي څخه محرومې دي باید دوی مطالعه او دوی خپل مراد ترلاسه ورنه کړي، همدغه مطالعه ده چې دوی خپل مخو هدف ته رسوي.
د یادونه دی چې د طالبانو حکومت نجونې له منځنۍ ښوونځي او پوهنتونونو راګرځولي دي او ډېری دوی د کور په څلورو دیوالونو کې لزده کړو لري او له یو بی برخلیک حالت سره مخ دي.
په کابل کې مو د کتاب نندارتون راپور اوریده. بیا هم له کتاب سره پاتې شو. په ننګرهار کې نوې کتابونه چاپ شوې دي.
د هاشمي سیړنې او ژباړې مرکز او کتاب پلورنځي په تیرو دوه اونیو کې 15 علمی کتابونه چاپ کړي دي. په دغو کتابونو کې د لومړني کتاب په ډول چې زه غواړم له تاسو سره یادونه وکم هغه شعر پوهنه ده. شیرپوهنه د کابل پونتون پخوانی استاد پوهان ډاکټر لال پاچا ازمون لیکل دی. دغه کتاب د افغانستان په پونتونونو کې په خون او روزنه پونځي پښتو څنګه کې او همدارنګه د ژبو ادبیاتو په پونځي کې د یو تدریسي اثر په ډول باندې لوستل کیږي. د نو مفرداتو په پام کې نیولو سره شیرپوهنه اضافه شوی ده چې په دوو سیمسترونو کې لوستل کیږي. نو دا همدغه اړتیا پر اساس باندې مو دغه اثر چاپ کړ. دغه اثر د لومړي ځل لپاره علوم اکاډمۍ چاپ کړی وو او د دویم ځل لپاره په 1100 ټوکونو کې دا کتاب د هاشمي څېړنې او ژباړې مرکز چاپ کړی دی او ټول کتاب 1450 مخونه لري. د شعر پوهنې د کتاب په حق لبا ز دومره وایم چې دا کتاب یو لډیرو خو کتابونو څخه دی. د افغانستان د پوهنتونونو د مفرداتو مطابق لیکل شوی دی. او ډېر خصوصیات دا شی دی چې په کتاب کې د نظری او د عملی خوا ترمنز د شعر په برخه کې شی ضروری دی، یو توازن ساتل شوی دی. او همدارنګه د شعر پوهنه په برخه کې د دیوانی شعرونو او همدارنګه د ولسی شعرونو او د منصور شعرونو خې بیلګې د تیوري د ثابتولو لپاره پکې راوړل شوی دی. دویم کتاب چې زموږ خبرندوی ټولنې چاپ کړی دی د تصوف، روحانیت او کګلیچونو په نوم باندې دی. د دې کتاب لیکوال ولی الله ملک زین نومیږي. دا کتاب په 1100 ټوکونو کې چاپ شوی دی، 250 مخونه لري. د دې کتاب د محتوا او د منځپانګې په اړه به زه دومره وایم چې د تصوف او عرفان په هکله ابتدایي موضوعات لري او همدارنګه د تصوفي اصطلاحات یادونه هم په دې کتاب کې شوې ده او د ځینو صوفیانو پیژندنه په دغه کتاب کې راغلې ده. دا کتاب هم د افغانستان په پوهنتونونو کې د محصلینو لپاره یو ښه مومدی درسي اثر په ډول باندې ورځنې استفاده کېدلی شي. هغه مضامین چې د تصوف او عرفان په برخه کې لوستل کیږي د دې کتاب لوستلو ته ضروری دی. دریم کتاب چې چاپ شوی دی هغه د سید شمس الدین مجروح د شعرونو هنر دی. د دې کتاب لیکوال د کابل پوهنتون استاد پوهان ډاکټر یار محمد یزال دی. دا کتاب د ډاکټورا ډیزرټیشن دی، یعنی د ډاکټورا پروژه ده. د کابل پوهنتون په لومړۍ دورې کې استاد ډاکټر یار محمد یزال محصل و. دا په هغه وخت کې لیکل شوی. دا کتاب هم په 1100 ټوکونو کې چاپ شوی دی، 300 مخونه لدی. د سید شمس الدین مجروح د شعرونو هنریت، خلاقیت او همدارنګه د منصفانګ لمخې شکلی جوړښت لمخې د پر شعرونو باندې خبرې شوې دي. څلورم کتاب چې زمنګ خبرندوی ټولنې چاپ کړی دی هغه د ادبیاتو او د فلسفې تړاو په نوم باندې کتاب دی. د دې کتاب لیکوال ښه څېړونکی او پنځونکی محمد اکبر کارګر دی. دا کتاب هم په 1100 ټوکونو کې چاپ شوی دی، 350 مخونه لري. زه به د یوې خبرې یادونه وکړم چې د ادبیاتو او د فلسفې په تړاو، یا د ادب فلسفه، یا د ادبیاتو فلسفه، یا د ادبیاتو چې هغه کومې اړیکې د فلسفې سره یا د فلسفې د ادبیاتو سره، یو له ډیرو ښو کتابونو څخه دی چې د ډیرو ښو ماخذونو نه استفاده شوی دی او دغه کتاب لیکل شوی دی. پنځم کتاب چې د هاشمي څېړنې ژباړې مرکز او کتاب پلورنځي چاپ کړی دی په دې وروستیو کې، هغه د سبک پوهنې کتاب دی. د سبک پوهنې کتاب هم د کابل پوهنتون پخواني استاد پوهان ډاکټر لال پاچا ازمون لیکلی دی. دا هم په 1100 ټوکونو کې چې د ټول کتاب 150 مخونه لدی چاپ شوی دی. د سبک او همدارنګه د سبک پیژندنه، اهمیت او د مفرداتو په پام کې نیولو سره چې د محصلینو لپاره د سبک پیژندنې کوم موضوعات ضروری دي، دا کتاب لیکل شوی، تالیف شوی او څېړنه پرې شوی ده.
له سید اصغر هاشمی صاحب څخه مننه چې د دغو چاپ شویو کتابونو په اړه معلومات د واتس اپ لاري له ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام سره شریک کړل.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د آزادی رادیو مجلې په خبرونه کې وړاندې د ماشومانو د کیسو لوي ځوان لیکوالي لیمه ودان سره شخیدلیم. دا د کورنۍ غړیو ته د کیسو د اهمیت په اړه وای.
زما غوښتنه له کورنۍ په تیر لمایندو داده چې له ماشومان سره په کتابونو خبرې وکړي، هغه ته کتابونه ولولي، د کتابونو په انځورونو خبرې ورسره وکړي. دا به د دوی لپاره ډیره زیاته ګټه وروي. موږ به راتلونکي نسل داسې وروزو چې په ځل کې د کتاب لپاره مینوي. او د دې ترڅنګ زما غوښتنه داده او زما هیله داده چې د کتابونو د ګټې او یو هم ماشومان ته د کتابونو ګټه د کتابونو لپاره راووزی. د ارواپوهنې په کتابونو کې ډیر لیکل شوی چې د ماشومان لپاره کتابونه څومره اړین دي، کتاب لوستل څومره ورته اړین دي. ای کاش چې دا خبره نور د کتابونو لپاره راووزی، د ژبو په سر شي، لایوي خلې بلې خلې ته لاړ شي مخبل دوستان ملګری خپلوان دې ته وهڅو چې ماشومان ته کتابونه ولولي د په د ماشومان لپاره د راتلونکو نسل لپاره ډېر زیاته ګټه وروي ځکه چې کتاب د ماشومان لپاره یو اړتیا ده نو خدا ده چې د اړتیا په سترګه ورته وکتل شي
پرې خبرونه کې وړاندې د ماشومان د کیسو په اړه تحلیلي مطلب لرو او داخلي ودان نظر مې هم اخیستې ده چې څه شي دا کیسه لیکلو ته څولې ده خو سمدستي شعر لرو د حمیم جلال زی نظم د دوی په شخ
تمه پوکړه چې زه اوس د ژوند په کوم پړاو کې یم له انسان سره تر زهرو یو ترخه تړاو کې یم غوش په پوسې زړه تنګي چې یو وخت پکې خپه وم هغه ورځې مې یادېږي چې لمنې خبر نه وم کله کله مې په زړه کې ځینې خلک راګرځېږي باید نه مې یادېدلی هغه څوک چې مې یادېږي درد مې کړي هغه زخمونه چې لیدلې مې لا نه دي پر هغو لفظو پښیمان یم چې ویلې مې لا نه دي ځوروي مې څو خبرې چې هیڅکله مې ونه کړې یا یو څو وړې وعدې وې چې پر وخت مې پوره نه کړې پر هغو خبرو هم یم ګیله من له خپله بخته چې مې کړې وې بې ځایه یا مې کړې وې بې وخته د خندا وړ دلایل دي چې زه داسې یمه څله یم خپه هغو جامو پسې چې مې وانه غوستې کله ځوروي مې هغه پیښې چې په ما باندې راغلي اثرات یې لا هم پاته خو ما شعر نه کړې ولي هغو تورو شپو پسې مې چې مې ویښې تیرې کړي زړه تنګ شوی تر دې حده چې خوښۍ مې هیرې کړي هغه ورځې مې یادېږي چې په خوب به مې ماښام کړې چې راویښ به شوم نو تا به را نیکمرغه په سلام کړې یم خپه د خپلو سترګو تللې ځیر پسې بې وخته خدایه ته یې کړې اسانه مینه زخته ډېره سخته دلایل د خفګان ډېر دي زه به کم کم یادومه موده کېږي په خپل زړه کې پر سر خاورې بادومه
له حمیم جلالزی څخه په مننه چې دا نسمې په خپل شخ په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ولوراوه مشایرو ته به مخه کړو د خبرګو مشایرو راپورونه لرو د روزګان په مرکز ترین کوټ کې د یک شنبه په شپه د روزګان شخ کلنۍ مشایره وشوه جزئیات په دې راپور کې
شایسته زلمو راځي د سره سوتن جوړ کړي
دا د اورزګان ژغ په نوم د کلنۍ دودیزې مشاعرې یوه برخه ده چې اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې ترسره شوله په دې مشاعره کې د اورزګان د شاعرانو لیکوالانو او ادبپالانو ترڅنګ د کندهار هلمند او یو شمېر نورو ولایتونو شاعرانو او ترانوینکو هم پکې ګډون کړی وو په دې مشاعره کې زیاته برخه ترانوینکو تور کول سي و چې د طالبانو په ملاتړ پکې کې ترانې ویل کېدلې مشاعره بل برخه بیا تنزیه شیرونو ته ځنګړې سیو په دې تنزیه شیرونو کې د هیواد پرتیستون زیران غشتل سیوي
چالاک او چالباز د بازي موټروانان دي چې موټر یې خالي د سکو دې د وی په شاکړي هر وخت چې موټر ډاکسي بیا یې چتر ګرځولي وای په بل موټر کې راسه اوس در بس ما سواران دي باور باندې ونه کی د څو پیسو یاران دي
ستا نامه مې زړه کې لکه سړی کدان چې کده سیمه یې نیول ستراتیژیک ده ان چې کده او یو ځل دې په سترګو کې شینکی اوبه راډنډې دي، یو ځل دې په سترګو کې شینکی اوبه راډنډې دي، بیا نو په کې کش د رنجو لیکه ده انچیکه ده.
د اورزګان ژغ په نوم په دې کلنۍ دودیزه مشاعره کې د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو د والی او یو شمیر نورو چارواکو ترڅنګ زرګونه کسانو هم ګډون کړی و.
د ترنکوټ په مشاعره کې د یو شمیر نورو ولایتونو د شاعرانو او لیکوالانو ترڅنګ د هلمند شاعرانو برخه اخیستې وه. د هغه ولایت چې د اورزګان ژغ تر کلنۍ مشاعرې پوره څلور ورځې مخکې پکې مشاعره وه، دا هم د هلمند د مشاعرې راپور.
د هلمند سیند په نوم کلنۍ مشاعره ترسره سوله. په دې مشاعره کې هم د هلمند شاعرانو او لیکوالانو په ګډون د هیواد د ګڼو نورو ولایتونو شاعرانو هم ګډون کړی و.
د ورک ارمان نغمه د زړه رباب ته راځي، تا ته ژی مروې ګوره چې سره ته راځي، د مینې یاد او نشي د دلبر پالې مین چې هر شپه د ستورو او حساب ته راځي، زندگی د یتیم شا زه څپلیم نیم پښایم نیم ترتیریم همت، خدای خبر چې د جانان مزه په یاد یم زه د خپل ځان نه هیرم همت.
سیاق د لړۍ والو په شایستا افغانستان شي، بلغوندی وطن با
جنت غوندی ودان شي. د هلمند سیند په نوم په دې مشاعره کې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هم ګډون کړیو. نموړي په مشاعره کې د خبرو پر مهال ویل چې شاعران باید د دې په ملاتړ شیرونه ولیکي.
خپل شاعرانو نه غواړو چې په شعرونو کې د دې هیواد د نظام حمایت، د دې نظام د دې هیواد د وحدت او یووالي حمایت وکړي، د ځوانانو د روزنې پیغام انتقال کړي، همدارنګه د شرعي اخلاقو د ترویج پیغام انتقال کړي. د موږ شاعرانو نه د موږ ترنمو کې ورونه باید هغه دې ټکی ډېر متوجه اوسېږي چې دغه اجتماعي ژوند چې د مسلمانانو کوم دلته ده بېلابېل اړخونه په خپل شعر کې احتوا کړي.
سشکال په دې مشاعرو کې آزاد او د مینې شعرونه کم او د غراز موسیقي ته هم پکې کې ځای نه ورکول سوی.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د جرمنی ژبې د سختې خبرې ډېرې کیشي، په دې اړه ځینې خبرې مشهورې شوې دي، لکه چې وایي ژوند تر دې ډېر لنډ دی چې جرمنی ژبه پکې زده شي. مارک ټوین د 19مې پیړۍ امریکایي کیسه لیکوال بیا وایي تکړه کس انګلیسي په 1.5 ساعته کې زده کوي، فرانسوي په 1.5 ورځو کې او جرمني په 1.5 کاله کې. خو جرمني هغه ژبه ده چې په سلګونو زره افغانان ورته یو مخ مجبور دي چې زده یې کړي. د همدې سختې جرمنۍ د زده کولو لپاره ډاکټر محمد اکرم ملکزي تر زر مخه لوی جرمنۍ پښتو قاموس لیکلی او د دې ژبې د اسانه زده کړې لپاره په سلګونو مخه ګرامر چمتو کړی او چاپ کړی دی. له ډاکټر ملکزي سره زما همکاره ثنا کاکړ شخیدلې او دا راپورې چمتو کړی دی.
یو ویقلن محمد اکرم ملکزي په 1940 میلادي کال کې د یوې بورسیې له لارې جرمنۍ هیواد ته ولاړ. د نوموړي په خبره هغه د جرمني ژبې زده کړه په اماني لیسه کې چې هغه وخت د نجات لیسې په نوم یادېده پیل کړه. ښاغلی ملکزی په جرمني ژبه کې ډیپلوم لري او کتابونه یې لیکلي دي. د جرمني په اړه ویل کېږي چې زده کول یې سخت دي، خو ښاغلی ملکزی وایي سختې هم اسانېدلی شي.
دا چې د جرمني ژبه اسانه ده او که سخته ده، سړی باید ووایي په رښتیا جرمني ژبه د سختو ژبو نه یوه ژبه ده. خو په پښتو کې یو متل دی، وایي که غر جګ دی په سر یې لاره ده، نو د جرمني ژبې د زده کړې لپاره هم لارې شته.
ښاغلی ملکزی وایي له 10 کلونو زیار وروسته یې وکړای شول چې جرمني پښتو قاموس ولیکي. ښاغلی ملکزی د دې قاموس چې 1016 مخونه لري د لیکلو د انګیزې په اړه داسې وایي:
پخوا کله چې ما د جرمني ژبه زده کوله، هیڅ یو جرمني پښتو ډکشنري نه و. بیا کله چې افغانان جرمني ته کډوال شول، هر یو با معنا پښتنه کوله چې ډاکټر صاحب له تا نه هیله کوو چې مونږ ته ته یو جرمني پښتو ډکشنري ولیکه. نو په دې اساس ما له ځانه څه فکر وکړو چې که زه چې د جرمني ژبې ډیپلوم لرم تا کارونه کوم نو څوک وي کی بل دا چې کتاب لیکل ماته پلار په نیکه میراث پاتې دي.
ښاغلی ملک سي وایي چې د قاموس د لیکلو لپاره اروپایي معیارونه پوره کړی دي. دا چې یو بشپړ قاموس باید څه ځانګړتیاوې ولري؟ ښاغلی ملک سي وویل
د یوې ښې ډکشنري لپاره دا کفایت نه کوي چې د لغات تر څنګ تش معنی ولیکل شي. د لغاتو د معنی تر څنګ باید د لغاتو د استعمال وجه، تشریحي مثالونه، متلونه او ځانګړي اصطلاحات او حتی شعرونه هم باید ولیکل شي.
ښاغلی ملکزی د جرمني پښتو ډکشنري تر څنګ د جرمني ژبې د اسانه زده کړې او کتاب هم لیکلی چې 1300 مخه لري او په خبره یې له 100 کلونو زیات وروسته چاپ شوی دی. نوموړی د خپل دې کتاب په اړه وایي:
ما د ګرامر کتاب له کومې بلې ژبې نه دا ژباړلې نه ده، بلکې ما په خپله د ولس په ژبه لیکلی دی. د ولس ژبه دې ته وایي چې هغه عامفام اوسي، ساده اوسي. د جرمني ژبې په ځینو برخو کې ما د پښتو یو شعر نه پیل کړی دی. په پښتو شعر کې مې د جرمني ژبې ګرامر لټولی دی او بیا کراره کراره جرمني ژبې ته ورنږدې شویم.
ښاغلی ملک سي د خپل د کتابونو په ویاړ په 2012 میلادي کال کې د جرمني د ولسمشر لخوا د دې هیواد ستر نښان هم ترلاسه کړی دی. نوموړی د خپلو دې کارونو تر څنګ د طبابت په برخه کې هم تخصص کړی دی.
په راپور کې مو د ډاکټر ملک سي په وینا واورېدل چې جرمني سخت ده، خو که غر لوړ دی پر سر یې لاره ده. دغه سفر ته په سلګونو زره افغانان اړ شکاري. په 2022 کال کې د جرمني د احصایې د ادارې د معلوماتو له مخې په دغه هیواد کې 4,500 زره افغانانو ژوند کاوه. په تیر یو کال کې هم په زرګونو افغانان جرمني ته تللي دي. نیلسن منډیلا د نژادي توپیر پر ضد د نړۍ ستر مبارز د ژبو په اړه یوه ډېره مشهوره خبره لري. دی وایي کله چې تاسو له یو چا سره په یوه ژبه خبرې کوئ چې هغه پرې پوهیږي، نو معلومات د هغه ککرۍ ته ځي، خو که چیرته له همدې کس سره د هغه په مورنۍ ژبه شخیشي، دا معلومات د هغه زړه ته لاره کوي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هم نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې تاریخ ته مخه کوو. په غزنی کې د طالبان حکومت چارواکي په دغه ولایت کې د شپږو تاریخي ابدو د بیا رغونې خبر ورکوي. د دغو شپږو ابدو لګښت یونسکو په غاړه اخیستی دی. په غزنی کې ډیری لیکوال او فرهنګ پال د تاریخي ابدو د رغولو او ساتلو ستاینه کوي، خو وايي د غزنی ترڅنګ په افغانستان کې چې کومې تاریخي ابدې د نړېدو، خرابېدو او ورکېدو له ګواښ سره مخامخ دي، د هغوی ساتنه او پالنه دې هم وشي. نورحال په دې راپور کې
دا غزنی د اطلاعات او کلتوري ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې د شپږو تاریخي ابیدو د بیا رغولو چارې پیل شوې دي. لا یاد ریاست څخه ازادي راډیو ته په لږل سوې خبر پاڼه کې د اطلاعات او کلتور رئیس ملا حمید الله له قول راغلی چې په دغه ولایت کې د خواجه ملکیار پرنده تاریخي ابیده د غزنی د زاړه ښار یو شمېر برجنه، د غزنویانو دورې د منارو د فرش ډبرې او د تاج اولیا تاریخي مقبره شامل دي. د زیاته ویده یادو شپږ تاریخي ابیدو په بیا رغولو شاوخوا 4.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې د یونسکو سازمان له لوري ورکول کیږي. د وایي په دغه ولایت کې 10 تاریخي ابیدې بیا رغولو ته اړتیا لري او یو شمېر دغه تاریخي ابیدې د نړېدو له ګواښ سره مخ دي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت ته اطلاعات او فرهنګ وزارت ته تاریخي ابیدو د ساتنې رئیس انجینر محمد حسیف نسیمی ویلي د یادو تاریخي ابیدو د بیا رغولو چارې به د دغه ریاست انجینرانو تر هدایت او څارنې لاندې وي. په ورته وخت کې د اطلاعات او کلتور وزارت ته هنر او کلتور مرستیال مولوی عتیق الله عزیزی له نړیوالو غواړي چې تاریخي او فرهنګي مسائل د سیاست څخه لري وساتي او له افغانستان سره دی د تاریخي ابیدو په بیا رغولو کې مرسته وکړي. خو بل لور ته بیا په غزنی کې ډیری لیکوال او فرهنګ پال د تاریخي ابیدو د رغولو او ساتلو ستاینه کوي. دوی وایي د غزنی ترڅنګ په افغانستان کې چې کومې تاریخي ابیدې د نړېدو، خرابېدو او ورکېدو له ګواښ سره مخ دي، د هغې ساتنه او پالنه دي وسي. شاعر او لیکوال وحید الله جمعزاده د دغه کسانو له جملې څخه یو دی:
ښه کار شوی او موږ یې هرکلی کوو. هر فرهنګي اثر او عبیده په قد کې زموږ د ویړل تاریخ یو پاړه ده. که خدای مکړه دا اثر یا عبیده لمنځه ځي او یا ویجاړیږي، نو معنا به یې دا وي چې زموږ د تاریخ یو پاڼه لمنځه ځي او د تاریخ د پاڼې لمنځه تلل د دې معنی لري چې زموږ د نسلونو ترمنځ تاریخي، فرهنګي او د ارزښتونو تسلسل شتېږي او دې پایله بیا دا راوځي چې نوی نسل د خپل هویت په لټولو پسې سرګردانه کیږي. اطلاعات فرهنګ وزارت چې کوم اقدام کړی موږ هرکلی کوو. هیله ده چې نه تنها د غزنی تاریخي ابداتو ته جدي پاملرنه وکړي، بلکې د ټول افغانستان تاریخي ابدو ته پاملرنه وشي.
دغه شپږ تاریخي ابدې په داسې حال کې رغول کیږي چې په 2013 کال کې په غزنی کې لسګونه تاریخي ابدې رغول سوي دي، خو د دغه ځای خلک شکایت کوي چې کیفیت او څرنګوالي ته پاملرنه نه وسوي، چې ځینې اوس بیرته د خرابېدو او نړېدو له ګواښ سره مخ دي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د ماشومانو کیسو ته مخه کوو. کیسه لیکواله لی مودان نن سبا ماشومانو ته کیسې لیکي. څه شي دا دې ته هڅولې ده چې ماشومانو ته کیسې ولیکي؟ ترې وابورو
مختلف کشر خورته چې هغه پنځه کلنه ده، ار شپه مې دې ته کیسې ویلې او مختلف د نیت لرله چې دا کیسې به ورځ لیکم. اوس مې فایل کړی دی دا کیسې لیکم، لیکل مې هم پیل کړی دي. د دې څنګه وته خبره خپل ملګرو دوستانو او همداسې خپل خپلوانو ته هر وخت ویلي دي خپل ماشومانو ته کیسې ووایي.
تر اوسه پورې مو څومره کیسې لیکلي دي ماشومانو ته؟
څلور پنځه کیسې مې لیکلي دي.
یوازې په خیال مې اتکا کړې ده او کنه ځینې پیښې مو هم په دې کیسو کې راخیستې؟
ما ځینې پیښې هم په کې راخیستې دي. ما ته ډېره هڅه کړې ده چې په دې کیسو کې د ماشومانو لپاره یو پیغام موجود وي چې هغوی یو څه ترې زده کړي.
څرنګه دغه نظر درته پیدا شو؟
تر کومه چې زه خپله خور سره یم او هغه راته معلومه ده چې کله زه کیسه ورته کوم د هغې ډېر پام وي ورته. کوم څه چې مثلا زه د دې تاک د یو موضوع په اړه خبرې کوم یا یو څه ورزده کوم، د هغې په پرتله د کیسې نه ډېر ښه زده کوي او ډېر ښه درک کوي. نو ما فکر وکړ چې نور ماشومان هم داسې کیسو ته اړتیا لري چې باید په کیسو کې ورته ځینې خبرې په کیسو کې ورته وشي تر څو دوی ښه درک کړي.
کله چې تاسو خپلې خور ته کیسه کوي، سم له لاسه کیسه جوړوي او کنه وار له مخه فکر پې کړی وي کې سم جوړ کړی وي بیا دې ته کیسه کوي؟
زه ډیر وخت داسې هم کېږي چې وار له مخه یعنې سملاسي دې ته یوه کیسه جوړه کړم. کله کله داسې هم شوي وي چې ما په کیسه فکر ورته کړی وي، مثلا د ورځې په جریان کې بیا وروسته هغې ته دغه کیسه ویم. خو په دې وروستیو وختو کې ما دې ته درسونه هم پیل کړي دي. د درسو تر څنګ زه هره ورځ دې ته یوه کیسه یعنې لولم او دغه کیسې چې اوس ورته لولم دا خو ورته لیکم، مثلا په هماغه ورځ ورته لیکم، پرون مې ورته لیکلي وي، همدغه سه مختبر سره دم.
ځینې ماشومان په دنیا کې سه کیسې خوشحالي، هغه کیسې خوشحالي سه هغه تمثيلي وي، یعنی مثلا په دې کې مورغان وي، څاروي وي، حیوانات وي، نور مخلوقات وي. څنګه ستاسو د کیسې کرکټرونه څه شي دي؟
د مودې کیسو کرکټرونه حیوانات هم دي، ځکه ماشومان د حیوانات سره مینه لري. او د دې ترڅنګ ما مثلا نباتات ته هم یعنی د دې یعنی ژوند شخصیت مې ورکړی دی کنه تشخیص چدی. مثلا یو ګلاب د خبرې کوي، کیسې کوي، خوشاله دی، خواندي، همدغه سه یعنی تشخیص مې هم پکې کارولای دی. په دې کیسو کې د دې ترڅنګ د ځینو کیسو کرکټرونه بیا په خپله ماشومان دي، ځکه زه فکر کوم چې یو ماشوم به په بل ماشوم ډېره اغېزه کوي. نو ما په کیسو کې کرکټرونه ماشومان دي، د دې ترڅنګ حیوانات او ځینو شانو ته مې شخصیت هم ورکړی.
په نړۍ کې سه د ماشومانو ادبیات دي، بیلابیل عمرونو ماشومانو ته بیلابیل کیسې شته، یعنی عمر ته هم څوک پام کوي؟
د مخور 15 کلنه ده او دا خو طبي خبره ده چې د ماشومانو سن ته باید وکتل شي. هماغه اساس دوی ته باید کیسې ولیکل شي او یا هم ورته ولوستل شي او ویل شي. نو محمد د دې سن ته پام کړی دی چې هغه کیسې ورته کوم چې دوی درک کړی شي.
د ماشومانو ته چې کله کیسې لیکي، کله کلو برخه تراشم کیسې لیکي، نو بیا په ورته وخت کې د ماشومانو لپاره نثر ډیر مهم دی. یعنی که په دې کیسه کې داسې کلمات، داسې الفاظ وي چې د هغه لوستل سخت وي، باید بدل شي. یعنی کرکتون کې دا خبره کوي څنګه نصر ته تاسو پام کړی دا څو کیسې چې مولي کلی دي چې د کوم عمر ماشوم ته ل څرقم نصر استفاده سکو کی
او نصر ته ما باجر په ماشوم ما هتا کړی دا چې نصر ته پام وکړم هغه کلمات چې مثلا د ما پنځه کلن اخور ور سره آشنا نه ده د وسل تر څنګ ځینې کلمات شته چې دا اصلا ور سره آشنا نه ده زه کوشش کوم چې هغه کلمات اصلا په خپل کیسه کې ورته رانولم وینه لیکم
یو خو شفای خبرې دي په شفای خبرو باندې خو کېدېش چې د ماشومانو د کلماتو زیرمه یو څه بیا هم پراخوي په پښتو ژبه کې د نورو ژبو کلمات هم شته مثلا کچرته تاسو د لامبو د هاوس کلمه په کیسه کې راخلی نو د دې خاطر چې د ماشومانو د کیسې لوستلو ترڅنګ چې هغه په کیسه باندې مینه ماتی شي سواد هم باید بهتر شي لیکن د هاوس کلمې باندې پوی نشي ځکه چې زه هم هم د رقم ژغ لري زال هم هم د سی اواز لري زوی هم هم د سی اواز لري ځینې کرکتون کې حتی دا خبره کوي د ماشومان لپاره چې په ابتدا کې ماشومان په څو دورو تقسیموي تر درې کلنه پورې ده پنځه کلنه پورې ده اته کلنه پورې ده دیارلس کلنه پورې ده البته په نړۍ کې شپاړس کلن ده تر تقریبا اتلس کلنه پورې او له هغه وروسته بیا په مشرانو کې حسابوي لیکن په ابتدایي ماشومانو ته حتی په دغو کلماتو کې باید څوک فکر وکړي دغه موضوع ته تاسو فکر کړی
تاسو خبر پیداوم دی بخته باید پام وشي خو زما سره خوشي دغه تر اوسه لوستل نه شي کولی ځکه پنځه کلنه ده نو د هغه دپاره زه په شفایي کړی یم نو دغه کلماتو ته زه حتی کوم چې داسې کلمې فکر نه والم چې دې ته ستونزمنې وي دا یعنی لوست خو نشي کولی چې زه دې ته پام وکړم چې دا یې سم ولوستای شي نو که زه وروسته له دې یا د تر دې د لوی عمر ماشومان لپاره کیسې لیکم نو زه به خامخا پام ورته کړم او داسې کلمې یا کمې پکې کاروم یا به کوشش کوم چې هیڅ یې ونه کاروم
له اخلي ودان څخه مننه د مرکی پترس کې د ماشومان د ژوند مختلفو مرحلو ته اشاره وشوه ماشومان ته د کیسو لیکلو چل کتاب چې په پښتو ژبه تألیف شوی دی کتاب ته د ماشوم د هڅولو پاړه یو لړ وړاندیزونه لري دا وړاندیزونه به له تاسو سره شریک کړم د لومړی مرحله ماشومان ته د ارواپوهانو په وینا د خوب وخت شو وخت چې ستیره کړو خو کله چې ماشوم دوهمه مرحله ته رسیږي بیا ټینګار پر دې کیږي چې کوچنیان مور پلار ته کیسه ولولي د لوستو پر مهال د لومړی مرحله کوچنیانو ته د سپارښتنه هم کیږي چې دوی ته انځورونه ښکاره کړو او پوښتنه ترې وکړو چې دا څه شی دی په دې ډول ماشوم فکری تمرکز پیدا کوي او دغه رسمونه بیا د لوست په وخت له دوی سره د کیسې په پوهیدا کې مرسته کوي ماشوم شاید د کیسې د لوستو په وخت له خیاله کار واخلي ځکه چې ارواپوهان په دې باور دي چې ماشومان خوشوي چې خیال ته مخه کړي کله چې ماشوم کیسه مشانو ته تیروي مشانو ته پکار ده چې دوی وهڅوي چې د کیسې د کرکټر پیری وکړي هو په هو هغه څه اکټ وکړي په دې ډول ماشوم هم جرأت پیدا کوي او هم داسې انګیري چې کیسه ده شوه د لومړي او دوم پړاو ماشومان له کتابه پرته هم کولای شي چې په خپله کیسه وکړي دوی په کور کې د شته څارویو کیسه پلارو مور ته کولای شي دا هغو ژوندي څارو کیسه هم تیرولی شي چې دی یې پیژني یا یې تصور کوي که چېرته ماشوم دغه ډول کیسو ته وهڅول شي نو هم یې تخیل پراخیږي او هم داسې وخت راځي چې کیسې یې خلاصې شي نو بیا شاید د نویو کیسو د زده کړې لپاره کتاب ته مخه کړي ماشومانو ته د کیسو لیکلو چل کتاب کې دا سپارښتنه هم شوې ده چې هغه نانځکي یا د لوبو شیان چې په وړوکوالي پلار مور ماشوم ته اخیستې وي ښه ده چې هغه راواخلي او د لومړۍ مرحلې یا دوهمې مرحلې له کوچني وغواړي چې د هغو په اړه خپلې کیسې وکړي که چېرته ماشوم ډډه کوله بیا د مور پلار ماشوم ته کیسه وکړي د ارواپوهنې د متخصصانو په وینا په دې ډول یوازې لوستو ته ماشومان نه هڅول کیږي بلکې دوی دې ته تشویقیږي چې خبرې وکړي او منظمې خبرې زده کړي د همدې لپاره ارواپوهان دا خوښوي چې مور پلار له ماشوم سره د کمکیانو په ژبه خبرې ونه کړي ډوډۍ ته پاپا ونه وایي او اوبو ته به ونه وایي کله چې ماشوم درېم پړاو ته رسیږي نو هغه وخت ارواپوهان دا غوره ګڼي چې مور پلار له ماشوم وغواړي چې کیسه ولولي ځینې برخې په نقشه کړي او بیا یې په لنډو دوی ته تېره کړي د څېړنو له مخې د ماشومانو د مغزو ظرفیت د پیدا کېدو له لومړۍ ورځې سره ورته دی لیکن ولې یو شمېر ماشومان په لیک لوست کې تکړه وي او یو شمېر بیکاره د ماشومانو ته د کیسو لیکلو چل کتاب داسې سپارښتنه کوي دقیق ځواب شایي دا وي چې له تنبلو ماشومانو سره هغسې چلند نه دی شوی لکه له تکړه سره چې شوی ممکن په کور او شونځي کې هغه زمينه نه وي ورته تیار شوه چې هغه تکړه او تشوي ده. خو اروا پوهان وای لا هم نا وخت نه دی. زده کړه یو دوامدار بهیر دی او د دې لپاره چې خپل ماشومان وستو ته واڅوي کېدای شي چې لاندې ګامونه واخیستل شي. دا ګامونه ماشومانو ته د کیسو لیکلو چل کتاب کې راغلي دي.
یو کله چې ماشوم ته څلولی له انصرونو او یا له شمیرالاتو کار اخلي. دوه هغه ته اجازه ورکړئ چې په هنداره کې خپلې خولې ته د لوستلو پر مهال وګوري. درې کله چې تاسو څه ورته لولئ ترې وغواړئ چې یادښتونه واخلي، البته که لیکنه کولی شي یا ماته ګډه لیکنه کوي. څلور د لوستلو پر مهال سمزی پیدا کړئ. زموږ په وطن کې ډېر کله په خونه کې غالمغال وي چې ماشوم ته څلولو. پنځه کله چې کیسه ورته لولئ ترې وغواړئ چې کیسه درته تېره کړي. شپږ له ماشومانو وغواړئ چې موزن کلمات یا متجانس کلمات په نښه کړي. اووه کله چې ماشوم ته څلولئ نو هڅه کوئ چې د خپلو لاسونو او سترګو حرکات ورسره سم کړئ. موږ چې په عمومي خونه کې ماشومانو ته څلولو نو ممکن تلویزیون هم وګورو چې دا ناسم کار دی. اته په یو وخت کې پر ماشوم فشار مه راولئ چې خامخا یو شی ولولي، که هغه بل کتاب ته لاس وغځوه مخه یې مه نیسئ. نهه که چیرته ماشوم د لوستلو پر مهال پر بالښت، بسترې یا میز څوکۍ خیجي یا کوزیږي مخه یې مه نیسئ. لس کله چې ماشوم ته څلولئ داسې ښکاره کړئ چې تاسو څرنګه احساساتي یاست. کومو ماشوم په تلویزیون کې کارټونی فلم ګوري هغه مردوی ورته وایست چې دا خو زما هم خوښ دی خو لوستل مې ډېر خوښیږي. یولس پلارو مور خپل هم باید په کور کې لوستل وکړي څو ماشوم پوه شي چې دا ښه کار دی. دولس دا کتاب لوستلو لپاره له ماشومانو سره ژمنه هم کولای شئ، ورته ووایاست چې دا کتاب مو کولوست بیا به بهر لاړ شو. البته کله هم داسې مه کوئ چې خپله ژمنه ترسره نه کړئ. دیارلس دا لوستلو په شپه کېدای شي چې څه خواږه هم راواخلئ. څوارلس کېدای شي چې د کورنۍ غړي د شپې لخوا مطالعه وکړي. هڅه وکړئ چې د کتاب هغه مخ ماشوم ته ولولئ چې په زړه پورې وي، بیا کتاب بل ته ورکړئ. د کورنۍ هر غړی دی یو مخ ولولي. پنځلس دا رسم شپه جوړه کړئ. د هغې کیسې انځورونه دي یو یو کس وباسي چې لوستل شوې ده. شپاړس ماشوم ته جایزه ورکړئ.
له همدې سره ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام پای ته ورسید. زحمت چې پر مو په خدای سپارم.
سر سندکو و میو لارا پتر پکو اکو بکو سر سندکو و میو لارا پتر پکو اباسین بیاله بیاله پکې ناست درخانه 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 منجی پشتر وکتادی سالور دی کپین زادی سالور دی کپین زادی چڑا پری اثر نکڑی دبیاتیو پری شنگار دے پک میں جمدار دے پک میں جمدار دے من بکڑو سبا بکڑو ڈر بکڑو پیدا بکڑو ڈر بکڑو پیدا بکڑو مختائے بشی پتا بشی قسم گورو رے شلکا لب گورے شلکا لب گورے پاتیشی کابل بارا نہ پاتیشی